رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشه باشنایم. د دوم خبری پښتو خبرونه په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
د کورنیو چارو وزارت ویلی چې د غزنی د 15 ورځنی جنگ قومانده د پاکستان د نظامیانو په لاس کې و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش پر ختیځ ولایت ادلی باندې د سوری د رژیم د حملې په خلاف خبرداری ورکړی او د امریکا د کانګرس ځینو غړو پر مسلمانانو باندې د ظلم او جبر په وجه پر چینایي مشرانو باندې د بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه له اوریدو وروسته پر پوټونه کې دا هم درته خبرو. د پکتیا والی هغه اندېښنې بې ځایه بللې چې ګنې وسلوال طالبان پر ګردیز ښار د سترې حملې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هیڅوک په دې نه دي توانېدلی چې د جعلي سټیکر نه ګټه پورته کړي.
زمونږ یو سټیکر هم اوس هم چا څوک ونه توانېده چې جعلي یې جوړ کړي.
میانمار د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې د میانمار د چارواکو د محاکمه کېدو غوښتنه پکې شوې ده. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د کورنۍ چارو وزارت واجد د پاکستان نظامی افسرانو د غزنی په جنگ کې قومندانۍ په غاړه لرله. د کورنۍ چارو وزارت د خپل تحقیقاتو لومړی برخه نن د پنځشنبه په ورځ اعلان کړه. د دغه وزارت وایي نجیب دانش امریکا غږ ته ویل تحقیقات کوي چې د پاکستان د پوځ افسرانو د غزنی د جنگ مشري کوله. دانش زیاته کړه چې برید په پاکستان کې پلان شوی او په سړکونو باندې د سلګونو پاکستانیانو مړی پاتې شوی. پاکستان د افغانستان د حکومت تورونه رد کړي دي او پوځ یې ویلي دي کوم مړي چې پاکستان ته انتقال شوي ښایي چې هغه کسان به چې دوی په وینا افغانستان ته د کار او مزدورۍ لپاره تللي وو. په خونړي جنگ کې شاوخوا 1500 وسلوال وژل شوي او د لسګونو حکومتي عسکرو، پولیسو او ولسي خلکو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد وای که څه هم چې یو شمېر جالکارانو به د جعلي سټیکرونو د لګولو هڅې کړي خو څوک په دې کې نه دي بریالی شوي چې ګټه ورنه واخلي. سیاد نن د پنځشنبه په ورځ د وږي په اتمه په کابل کې غونډې ته وویل د انتخاباتو کمیسیون د جعلي سټیکر او اصلي سټیکر ترمنځ د توپیر کولو توان لري.
زه په ډېر افتخار سره ویلی شم چې الحمدلله زه سره له دې چې د ټاکنو دښمنان ډېر زیات وو، د پروسې د تخریب لپاره مختلف قسم توطیې په لاره باندې اچولې وې، ما کامیاب نه شو. زمونږ یو سټیکر هم اوس هم چا څوک ونه توانېده چې جعلي یې جوړ کړي او دغه څخه استفاده وشي.
سیاد د جعلي تذکرو د ویشلو احتمال رد نه کړ او ویل چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت ادارې سره موافقه لاسلیک کړي چې له مخې باید د جعلي تذکرو نه د استفادې مخه ونیول شي او جعلکاران به د قانون منګولو ته وسپارل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی نن د پنځشنبه په ورځ په تلیفون د هالند د بهرنیو چارو وزیر سره وغږېده او غوښتنه یې ورنه وکړه چې د موهن پکچرز په نوم د خیالي رسمونو د خپرولو مخه ونیسي چې د اسلام د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سپکاوی پکې شوی او د مسلمانانو دلازاري کوي. د ازادۍ رادیو د رپورټ له مخې د کابل امنیتي چارواکو بل هفته د 1440 هجری قمری کال د محرم الحرام په میاشت کې د عاشورا د منځلو نمخ کې د شیعاګانو د تکی خانو او جماعتونو په شاوخوا کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرش د سوری په ختیځ ولایت ادلب باندې د رژیم د قواو د يرغل په خلاف خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د سوری د رژیم قواو کې په ختیځ ولایت ادلب باندې تاروزي عملیات وکړي ډېر امکان لري چې یو غټ بشري بحران او ناورین بر امن تشي. د رپورت خلاصه نو شاباش نه تاسو ته دراوړی.
د بشار الاسد حکومت چې روسیه او ایران ملاتړ کوي څو ځلې ویلي و چې د رژیم له مخالفانو نه د دغه ختیځ ولایت د بیرته نیولو پلان لري. په ادلب کې په سلګونو زره ملکیان چې له نورو جنگ ځپلو سیمو نه راغلي وو راجمع شوي دي او کنټرول یې د النصر جبهې او یو شمېر نورو وسلوالو جنګیالیو په لاس کې دی. د ترکی حکومت د سوری د رژیم د احتمالي یرغل پر خلاف خبرداري ورکړی دی او پر ایران او روسیه باندې غږ کړی دی چې د بشار الاسد رژیم طرفدار قواوې په دغه پر نفوذ ښار باندې د نظامي یرغل نه منع کړي. ادلب چې د ترکیې سره څیرمه پروت دی، وروستی ښار دی او د سوریې د رژیم د مخالفانو په ولکه کې دی.
د امریکایي سناتور جان میکن مړی د احترام په توګه د اریزونا ایالت په اسمبلی کې ښودل شو او خلک سیل ته ورغلل. یو شمېر خلکو یې د ژوند د کارنامو او د شخصیت ستاینه وکړه.
فکر کوم هغه یو متوازی انسان و، د دې پروا نه کوله چې له کوم ځایه راغلی او د کوم ګوند غړی یې. ښکارېدو چې ټولو ته یې درناوی کاوه.
فکر کوم چې هغه یووالی راوست، هغه لا ولا بدون راوست او د یو عادي انسان په توګه مړ شو. زما له سیاستونو سره کار نه و.
مکن د شنبې په ورځ د مغزو د سرطان د ناروغۍ له امله د یو اوږدې ناروغۍ نه وروسته د یو اتیا کالو په عمر مړ شو او د یک شنبې په ورځ د واشنگټن ډي سي په نېشنل کیتیدرل کلیسا کې مراسم پای ته رسیږي چې جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش په کې وینا وکړي. ټاکل شوی وه چې د اندونیزیا د عامې روغتیا وزارت سږ کال 70 میلیونه ماشومان د شیری سرخکانو د ساري ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي او حکومت په دغه پروژه باندې 100 میلیون ډالر لګولي وو، خو عملي کول یې وروسته له هغې وځنډول شو چې د اندونیزیا د دیني عالمانو سترې شورا پر ضد فتوا ورکړه. د اندونیزیا د دیني عالمانو د شورا په فتوا کې راغلي څرنګه چې د دوا سازۍ شرکتونه د ماشومانو د واکسینو په جوړولو کې له حرامو موادو نه استفاده کوي، نو له همدې امله ماشومانو ته واکسین کول د اسلام له نقطه نظره جواز نه لري. خو د سعودي عربستان او مصر د الازهر د پوهنتون دیني عالمانو د ضرورت په وخت کې لګول جایز ګڼلی وو. په اندونیزیا کې هر کال 150,000 ماشومان د شیری سرخکانو په ساري ناروغۍ باندې اخته کیږي. شورا وایي چې د ماشومانو په بدن کې د هوږې خنزیر په شان د یو ناپاک حیوان د بدن د موادو پیشکاری کول حرام دي. روغتیایي چارواکي وایي نه یوازې دا چې 100 میلیون ډالر نه حق ضایع کیږي، د واکسینو نه کول به د ماشومانو ژوند لپاره ناوړه عواقب ولري. اندونیزیا له 3,000 ټاپوګان نه جوړه شوې او د نفوسو په اعتبار د نړۍ تر ټولو پر نفوسه اسلامي هیواد ګڼل کیږي. د امریکا د کانګرس یوې ولس کسیزې ډلې چې د دواړو ګوندونو سیاسي مشران پکې شامل دي د چین په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې. دغه ډله وایي چې د چین د کمونیست رژیم مشران په سینګجیان ایالت کې د یوغور د مسلمانانو په شمول د هغه هیواد پر مسلمانانو باندې له حده زیات جبر او ظلم کوي او په مسلسله توګه بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. د کانګرس د غړو لخوا د ټرمپ اداره باندې غږ شوی چې په هغه لوړ پولو چینایي مامورانو باندې بندیزونه ولګوي چې په دغو جرمونو کې لاس لري. فکر کیږي چې دا وخت په جنګزیان کې د چین د حکومت په محبسونو کې له 1,00,000 نه نیولې تر 1 میلیون پورې مسلمانان په محبس کې پراته وي. او د پاکستان د تحریک لبیک اسلامي ډلې نن د حکومت نه غوښتل چې د اسلام آباد نه د هالند سفیر سمدستي وباسي. د دغه ډلې مشر مولوي خادم حسین ردوی دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د موهن پکچرز په نامه د هالند یوې ډلې د رسمونو د خپرولو اعلان وکړ. په دغه رسمونو کې د رسول اکرم علیه السلام سپکاوی شوی. مولوي خادم حسین وایي که حکومت یې غوښتنه ونه مني دی به عام اعتصاب او مظاهرې اعلان کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د پکتیا والی هغه اندېښنې بې ځایه بللې دي چې ګنې وسلوال طالبان پر ګردیز ښار د سترې حملې لپاره تیاری نیسي. د ویلې دي چې د طالبانو د هر ډول حملې د مخنیوي او په شا تمبولو لپاره پوره چمتووالی لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لېږلې.
په داسې حال کې چې د پکتیا ولایتي شورا او ځینې خلک د ګردیز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، د پکتیا والی او نور حکومتي چارواکي وایي چې د ښار امنیتي حالت له کومې جدي ننګونې سره نه دی مخ. ولی شمیم خان کټوازی چې د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر له امنیتي چارواکو سره په ګردیز ښار کې پلی وګرځېده، خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د هر ډول حملې د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري.
بنان زه همدا څه واضح یم چې موږ دغه هېڅ کومک ته نه له مرکز نه ضرورت لرو، بلکې موږ د دې پرتوانۍ لرو چې دا زون ټولې مایه کو نور ولایتونه غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ همدغه هم له همدغه ځای نه مایه کولای شو. د کابل مرسته هم ضرورت نه لرو او دښمن د دې هېڅ توانۍ نه لري. که دلته د ده راتګ به د ده په مرګ تمامېږي. د هر کس هېڅ کس به د طالب لا د پنجابي یا د بل دښمن زړه نه کښې پکتیا باندې حمله وکړي.
تر دې مخکې داسې اوازې وې چې ګنې وسلوال طالبان پر ګردیز ښار د غزنی په څیر د لویې حملې پلان لري. د پکتیا امنی قومندان مل پاسوال راز محمد مندوزی هم دا خبره منلې و. د پکتیا دی ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وای چې کابل دغه ولایت مرستندوی سرتیری او تجهیزات ورونه لګي، ممکن د غزنی په سیر ګردیز خار هم د سخت جګړې شاهد ووسی. په همدې حال کې د ګردیز خار اوسیدونکو له حکومت نه غوښتنه لري مخکې لدی چې کوم ناورین رامنځته شي، د مخنیوي لپاره د لټولو شته امکاناتو کار واخلي.
دلته قل اردو پرته دي، دلته لواگان دي، دلته په کافی اندازه پولیس اردو امنیت دلته شته. داسې خاص خبر نشته، خو دونه تاثیرات به د خلک بند کړي چې د تبلیغ شوی ده په بازار کې درک ورکو او په دغه باندې لیک داسې تاثیرات شته.
چې بل ورځ بازار ته رالم تقریبا د شپې د نهه نیمې بجې به وي، نو په بازار کې هیڅ یو پولیس ولاړو، نور هیڅوک هم نه امنیتي کسانو نه څوک نه په بازار ته. زه تقریبا د یو کال به درته وکړم چې زه بازار ته ځم او راځم، اوسه پورې مانه چا پوښتنه نه ده کړې چې ته څوک یې، څه کاره یې، څه شي دې راوړي دي نه دي راوړي، کله په موټرسایکل کله موټر.
پر ګردیز ښار د بریدونو اندېښنې داسې مهال را پیدا کیږي چې وسله والو طالبانو د روانې میاشتې په سر کې پر غزنی ښار ستره ډله ییزه حمله وکړه. پر درنو ځنی تلفاتو سربیره د غزنی ښاریانو ته درانه مالي زیانونه هم واړول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمان غاق دا واشنگتن دا ستدیو ناوری. دا کابل خار یو شمیر شیعه مسلمانان وی دا محرم دا میاشت پرا رسیدو سرا دوی دا خپل مذهبی مراسم و امنیت تا اندیښمن دي. دوی وی په وروستیو کې پر شیعه مسلمانانو حملې چې تر ډیره یې مسولیت داعش په غاړه اخیستی، شیعهګان د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کیدو په اړه اندیښمن کړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محرم د میاشتې لپاره جدي امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
که څه هم د محرم میاشتې ته ورځې ډېرې پاتې، خو د کابل ښار یو شمېر شیعه مسلمانان د نامنیو له وجې د خپلو مراسمو ترسره کولو ته په اندېښنه کې دي. دوی وایي په کابل کې د تیرو کلونو پیښو او د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره باید امنیتي بنسټونه د دوی د راټولېدو د مرکزونو او تکیهخانو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکی واحد افشار:
تشویشایي که مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارن.
دوی د محرم د میاشتې په اړه د افغانانو په ځانګړې توګه د شیعه مسلمانانو اندېښنې د امنیت لاړخې دي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دغه میاشت کې جدي تدابیر ونیسي تر څو خدای مکړه بدې پیښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو بل شیعه مذهبي اوسیدونکی سلیمان بی ازادي رډیو ته وویل چې دوی له همدا اوسه د محرم میاشتې په مناسبت خپل مراسم پیل کړي دي. د ښاغلي سلیمان په خبره د افغانستان دښمنان به هیڅکله په افغانستان کې د مذهبي شخړو پر رامنځته کېدو بریالي نه شي، خو حکومت باید د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په میاشت کې د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او تکیهخانو په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د محرم میاشت د اسلامي کلیزې لومړۍ میاشت ده چې د اسلامي ارشاداتو له مخې په دغه میاشت کې د جګړې په نه کولو ټینګار شوی. همداراز د محرم د میاشتې په لسمه نیټه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین له یو شمېر نورو یارانو سره د عراق د کربلا په دښته کې د یزید د لښکرو لخوا شهیدان شول. له هماغې ورځې د شهیدانو د یاد د ژوندي ساتلو په هدف دغه ورځ د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شیعه مسلمانانو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محرم د میاشتې پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر په پام کې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش:
مطابق به پلان امنیتي که ساختیم برای روزهای مشخص،
دی وی د داس ځنګړو ورځو لپاره مونږ خپل امنیتی تدابیر او پلان په کابل ولایتونو کې لرو چې په ملي کې دوه سره به ان شاء الله کومه پیښه رامنځته نشي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر بیا وایي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شیعه مسلمانانو چې د محرم په میاشت کې مذهبي مراسم لري، د امنیت خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی او سر له اوسه باید ورته تدابیر ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان بدی سیاد وی چې کته هم یو شمیر جالکارانو باندې جالی سټیکر د جوړولو هڅې کړې، خو تر اوسه هیڅوک په دې نه دي توانېدلې چې د جالی سټیکرونه ګټه پورته کړي. نو تفصیل له کابل د لیمینیا ځای پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد وی هیڅوک د جالی سټیکر په جوړولو بریالي شوي نه دي. خاغلی سیاد چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ادارې لخوا ټاکنو د نوم لیکنې په بهیر کې د ویشل شوو جالي کاغذي تذکیرو په اړه د خلکو اندېښنو ته د ځواب ورکولو په مناسبت د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وړتیا لري چې د جالی او اصلي سټیکر توپیر وکړي.
زه په ډېر افتخار سره ویلی شم چې الحمدلله زه سره له دې چې د ټاکنو دشمنان ډېر زیات وو، د پروسې د تخریب لپاره مختلف قسم توطیې په لاره باندې اچولې، ما کامیاب نه شو. زمونږ یو سټیکر هم اوس هم چا څوک ونه توانېده چې جالی یې جوړ کړي او د هغه څخه استفاده وشي. زمونږ هر سټیکر هر کتاب ټرک سوی که یو سټیکر هم څوک کمیسیون ته راوړي، مونږ پوهیږو چې دغه سټیکر د کوم ولایت د کوم مرکز او په کومه ولسوالۍ کې وجود درلوده.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس د جالی تذکیرو د ویشلو احتمال رد نه کړ. هغه وویل چې دغه کمیسیون د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت ادارې سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د جالی تذکیرو څخه نه یوازې د استفادې مخه ونیول شي، بلکې هغوی چې جالی کړی وي قانون منګولو ته به هم وسپارل شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د راپور له مخې د افغانستان د نفوسو احوال د ثبت ادارې لخوا د غوایي د شپاړسمې څخه د چنګاښ تر شپږویشتمې پورې د 1024 ټیمونو له لارې په 34 ولایتونو کې 4,212,213 کاغذي تذکیرې ویشل شوي دي. خو د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو د ادارې د رئیس همایون محتاط د وینا له مخې دغه ادارې د غوایي د شپاړسمې څخه د چنګاښ تر شپږویشتمې پورې 5,000,000 نوی کاغذی تذکری ویشلی دی.
در 34 ولایت افغانستان در اکثر ولسوالیشون که امن بود،
در افغانستان پسلور درش ولایتون و اکثر ولسوالی که چه امن و زمگ اداری و کولی شول چه 5,000,000 کاغذی تذکری ویشی. در تذکری د یو سلو واتیا گرزند تیمونو لخوا په 401 ثابت مرکزونو کې ویشل شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر دی وږي په 25مه د افغانستان د 34 ولایتونو په مرکزونو کې پیل کړ چې په ترس کې دوه پړاوونو کې د 9,000,000 څخه زیاتو رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړل. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه په دومره شمیر د ټاکنو لپاره د نومونو ثبت نه مني او ادعا کوي چې د نوم لیکنې پر مهال ډیرو کسانو څو ځلې خپل نومونه ثبت کړي دي. د همدې اندېښنو له امله دا ګوندونه د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د پیژندلو غوښتنه کوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنو ته په پاتې شاوخوا 50 ورځو کې د دغې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل ممکن نه دی. د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي په ګډون دغو سیاسي ګوندونو د چهارشنبې په ورځ د خپلو غوښتنو لپاره په کابل کې مظاهرې هم وکړې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبې په هیواد کې د هغې سخت دریځې اسلام پالې ډلې غوښتنه رد کړه چې ویل یې د هالنډ د حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي، ځکه یو هالنډي ښي اړخي سیاستوال پلان لري چې د سکل په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو سیالي په لار واچي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامي په ترڅ کې د هالنډي سیاستوال د خیرد ولدرز دغه اقدام د اسلام پیغمبر ته سپکاوی بللی. په موکې رپورت
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خپور شوي بیان کې ویلي چې په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د سیالۍ پلان د افغانانو او حکومت د ژورې خواشینۍ او تاثر لامل ګرځېدلی او دغه عمل یې په کلکه غندلی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو له مسؤلینو څخه غواړي چې له هغو کړنو مخنیوی وکړي چې پکې د ادیانو سپکاوی کیږي. په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم یوه سخت دریزه اسلام پاله ډله چې په هالند کې د پلان شوي سیالۍ په احتجاج کې د دغه هیواد د پلازمېنې اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی وو. د پاکستان د نوی منتخب صدر اعظم د حکومت لخوا یې مخنیول شوې ده.
د اسلام د بدنامولو لپاره د غیامدی او ویجاړونکو هڅې ژورې اندېښنې راورسېره کړې. موږ ته لارښوونه شوې چې د دې سیالۍ د کوربه هیواد سره دا خبره وڅېړو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ته هم لارښوونه شوې چې دا مسأله د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ او نورو اړوندو چارواکو سره وڅېړي.
د پاکستان حکومت هوډ کړی چې په هالین کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د سیالۍ په اړه په ملګرو ملتونو کې احتجاج وکړي.
موږ باید غیر لازمي اقداماتو مخنیوی وکړو، خو په ورته وخت کې دا زموږ لپاره یوه ډېره حساسه او مهمه مسأله ده او موږ باید سم کړو.
د تحریک لبیک د ډلې شاوخوا 10,000 پلویان پرون چهارشنبه لاریون پیل کړ او غوښتنه یې کوله چې پاکستان دې د هالین سره ډیپلوماتیکې اړیکې قطع کړي.
د پاکستان څخه د هالند سفیر باید سمدستي وشړل شي او د پاکستان حکومت خپل سفیر بیرته راوغواړي. دا زموږ غوښتنې دي. د پاکستان حکومت باید دغه غوښتنې هرومرو ومني.
د پاکستان د مشرانو جرګې غړي د دوشنبه په ورځ په هالند کې د خیارخي سیاستوال خرت ویلدرز د کارتون د سیالۍ پلان وغانده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل هالندي سیال سره په دې اړه خبرې کړي او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره هم تماس نیولی، خو تر اوسه لا روښانه نه ده چې دا هڅې به د دې سبب شي چې د اسلام د پیغمبر د کارتون سیالي چې د سکل په آخر کې پلان شوی فسخ شي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د بشری حقوقو د سازمان یو راپور کې نن ویل شوی چې میانمار عمدن د شان په نوم د شمالي ایالت د کاشین جګړه ځپلې سیمې ته د خیریه موادو رسولو مخنیوی کړی دی چې په وینا یې د عمل یو جنګي جرم بلل کیږي. په عین وخت کې میانمار د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې د میانمار د چارواکو د محاکمه کېدو غوښتنه پکې شوې ده. نورحال د سمیع الله جلال زینه په رپورټ کې اوري.
د میانمار حکومت ویلي دوی هرڅه پر پولیسو او نظامی مرکزونو د بریدونو په غبرګون کې کړی او ویلي دا راپور ځکه نه مني چې د ملګرو ملتونو څیړونکو د راخین ایالت ته لاسرسی نه درلود. اما د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي د میانمار د چارواکو په څرګندونو کې بشپړ توپیر موجود دی.
زه وایم حقیقت تل د دواړو خبرو ترمنځ وي. که څه هم د ملګرو ملتونو څارونکي راخین ایالت ته نه شوای تللی، خو دوی په بنګلادیش کې 100,000 روهینګیایي کډوالو ته لاسرسی درلود. بنان کله چې تاسې راخین ته نه شئ تللی او هلته له هیڅ شي خبر نه یاست، نو ارزونه مو عادلانه نه ده. آنګ سان سو چی ظاهراً د یو لړ کورنیو سیاسي ملحوظاتو له امله نه غواړي چې په دې اړه نظر ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو رئیس ویلي د میانمار مشره آنګ سان سو چی باید د روهینګیایي لږکیو پر وړاندې د نظامي اقدام له امله له خپلې دندې استعفا ورکړي. زاید رادل حسین ویلي د نوبل د جایزې ګټونکي باید په کورني بند کې وساتل شي. د ملګرو ملتونو څیړونکو د لومړي ځل لپاره د دوشنبه په ورځ د نسل وژنې او جنګي جنایتونو له امله د میانمار د پوځي مشرانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د راپور په حواله هغه پوځي عملیات چې د روهنګي یاغیانو د برید له امله پیل شول په بشپړ ډول بې ځایه وو.
موږ ډېرې بدې کیسې واورېدې. ګڼ شمېر مېرمنو ویل د پوځیانو له خوا پرې تېری شوی. ماشومان لیدل کېدل چې اور ته اچول کېږي. وام اورېدل چې ماشومان د تېښتې پر مهال د پولیسو لخوا ویشتل کېږي. فقط ویرونکي جنایات.
اما میانمار د یو قوم د لمنځه وړلو په اړه تورونه رد کړل.
موږ په هماغه لومړي سر کې د هغه پلاوي د څېړنو پایلې رد کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون لخوا ټاکل شوی وو. زه ویلی شم پوځیان هغه کار کوي چې باید د اصولو له مخې وکړي.
روهینګي کډوال وایي چې د دوی پر ضد تاوتریخوالی نړیوال وو.
دا د روهینګیایي وګړو په وړاندې تعصب دی او دوی هڅه کوي چې روهینګیان له میانمار وشړي.
روهینګیان د میانمار هغه مسلمان وګړي دي چې په بنګالي ژبه خبرې کوي. یو کال وړاندې 100,000 روهینګیان وروسته له بنګلادیش ته کډوال شول چې د میانمار پوځیانو د هغوی په وژلو، ځورولو او د کلو په سوځولو پیل وکړ. دا کډوال اوس هم په بنګلادیش کې په کمپونو کې اوسیږي او خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره شېبې شماري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورټ. په پکتیکا ولایت کې یو شمیر خلک له نورو کورنۍ غواړي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر دی هغوی د پولیو له واکسین نه محروم ونه ساتي او هڅه دی وکړي چې خپل ماشومان د هر کمپاین په مهال واکسین کړي. خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د پکتیکا مرکز شرنی د مکرب خیلو د کلی اوسیدونکی حاجی عبدالعزیز وایي اوس پر دې پوهېدلی چې واکسین د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د وایروسي ناروغۍ د مخنیوي یوازینی وسیله ده. هغه زیاته کړه په کراته یې له علماو او ډاکټرانو څخه د پولیو واکسین د ګټو په اړه اوریدل دي.
خپل ماته د کلی خطیب یا د جمعات خطیب ملا صاحب خبره کړې ده، ډاکټر په دغه رابطه باندې خلکو سره خبره کړې ده او نور ولسونو اوس په دغه باندې پیدلې دي. ما ته چې بل چا ویلې دي ما هغه خبره راخیستې، ځکه تر دغه مخکې موږ دغه چې پل جنسانان لیدلي وو چې هغه په پلکړو باندې تلو د ټول ژوند د نورو خلکو د وجو بار و. په دې کې زه بل چاته هم دغه توصیه کوم چې باید خپل اولادونه مشخامخه واکسین.
د شرنی اړوند د خواجه خیلو د سیمې اوسیدونکی علي محمد نظری وایي د پولیو ضد کمپاین پر مهال نه یوازې د خپل کورنۍ ماشومان واکسینوي، بلکې هڅه کوي چې د کلی نور ماشومان یې هم له واکسین څخه محروم نشي.
پولیو واکسین یا ګوزن واکسین به خطر دی او دا معلومه خبره ده چې د دې واکسین موخه په افغانستان کې د فلج لمنځه وړل یا بنیاد ختمول دي. نوزو د لټولو خلکو والدین غوښتنه لرم چې خپل ماشومانو ته په ټاکلي وخت دغه واکسین تطبیق کړي. دغه واکسین له شرعي او نور اړخونو کوم مشکل نه لري.
بل لور ته په پکتیکا کې د کتلوي مافیت مسول ډاکټر عبدالحکیم همت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل په دې ورستوي کې د پولیو کمپاین په تطبیق کې د قومي مشرانو او علماو همکاري تر پخوا زیاته شوې ده.
د دې ټولو پکتیکاوالو همکاري د چي کمپاین په پکتیکا کې په ښه ډول تطبیق کیږي. له ټولو پکتیکاوالو له قومي مشرانو او علماو له څنګه چې مخکې همکاري کړې ده، همدغه همکاري باید دوامدار جاري وساتل شي چې په نورو کمپاینونو کې پراتلونکي کمپاین کې چې د نهمې میاشتې په 13 تاریخ شروع کیږي همکاري وکړي او د پولیو کمپاین ښه تطبیق شي.
که څه هم په 2013 میلادي کال کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې اوس هم په دغه سیمه کې د پولیو وایرس خطر موجود دی.
د دې سات سونور خبرونه په داسې حال کې چې د تازه ریپورت لمخې د امریکا د پورتو ریکو په خود مختار سیمه کې تیر کال په تباه کوونکي سمندري طوفان کې 3000 کسان مړه شوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې حکومت یې د نوموړو پیوانا تر خپل وسه پورې بهترینه کارکردګي ښودلې وه. ټاکل شوې وه چې د جنوبي سوډان د جمهور رئیس فراری مرستیال ریک ماشر نن د سولې یوه موافقه چې د سوډان د جمهوریت په منځګړیتوب حاصله شوې وه لاسلیک کړي، خو معلومه نه شوه چې لاسلیک یې کړه او کنه. د ریک ماشر او جمهور رئیس سلواکر ترمنځ قبیلوی رقابت په نتیجه کې په جنوبی سوډان کې په 2018 میلادي کال کې خونړی جنگ پیل شو. دغه جنگ په نتیجه کې په لسهاو زره خلک وژل شوي او 4 میلیونه زیات ګاونډي هېوادونو ته په تېښته اړ شوي. د یو شمیر اسلامي ټولنو او دینی مرکزونو په امریکا کې په بېوزلو مسلمانانو باندې د قربانۍ د وخت ویشل پیل کړی دي. زیاتره مسلمانان چې د ورجینیا، میریلند ایالت او د واشنگټن ډی سي په شاوخوا کې اوسیږي هغه کسان دي چې لاتینی امریکا نه راغلي او په دې وروستیو کې د اسلام دین قبول کړو، خو زیاتره د قربانۍ وسه قدرت نه لري. د کمبودیا یوې جنایي محکمې امر وکړ چې د صدر اعظم هون سن سیاسي مخالف کیم سوخا د محاکمې تر وخته پورې په محبس کې پروت دی. نوموړی د تیرو کال نه په محبس کې دی او که څه هم چې حکومت ځینې سیاسي مخالفان خوشي کړي دي، خو د 15 کلن سوخا د خوشي کول نه انکار کړی. صدر اعظم هون سن له تیرو 3 کلونو په قدرت کې دی او واکمن خلکو ګوند سږ کال پارلماني انتخابات وګټل. هغه په لسګونو مخالفان په محبسونو کې غورځولي دي. له بلې خوا د جیمز ویکټسن په نوم یو استرالیایي فلم ساز چې د کمبودیا چارو واکو د غداری او د کمبودیا په خلاف په جرمونو تورن کړی په محبس کې دی. سرنوشت به د جمعې په ورځ معلوم شي. د هغه محاکمه د چهارشنبه په ورځ باندې پیل شوې وه. او د سومالیا د پایتخت موګادیشو د سپورټونو ملي سټېډیم له پوځیانو نه خالی شوی او لوبغاړو ته خالی شو. په دغه سټېډیم کې د تیرو 2 کلونو د الشباب د اسلامي ډلې په ضد د جنگ لپاره د افریقایي هیواد په زرهاو عسکر پراته وو او عمومي قرارګاه یې پکې جوړه کړې وه.
درنو اوریدونکو نیم ساعت دوم خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. خدای مل شي.